درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي راډیو په یوه بله خبرونه کې هرکلی کوو. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ عموماً د دې لسو بجو د خبرونې ډیره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې وي، خو مخکې تر هغې خبرونه او څو رپورټونه لرو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. ارګوایی د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د مخالفت سربیره به د بهرنیو چارو وزارت کې د ولسمشر غنی په حکم د ټاکل شوي هیئت لخوا ارزونه او تفتیش دوام وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو په افغانستان کې په وروستۍ ملکي مرګ ژوبلې خواشینی ښودلې ده، او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو د هغه پریکړه لیک د مسودې پر ضد رایه ورکړه چې روسیې او چین د سوریې په عدلي ولایت کې د وضعیت په اړه جوړ کړی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. ارګوایی د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د مخالفت سربیره به د بهرنیو چارو په وزارت کې د ولسمشر اشرف غنی په حکم د ټاکل شوي هیئت لخوا ارزونه او تفتیش دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د بهرنیو چارو په وزارت کې د مامورینو د ټاکلو د څرنګوالي په اړه د ولسمشر غنی لخوا د څېړنو حکم د افغان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د مخالفت سره مخ شوی و، او ولسمشر ته یې په یو لیک کې لیکلي و چې د ټاکنیزو سیالیو په ورځو کې د دې څېړنې حکم وځنډوي ځکه د ده په وینا دا کمپاینی بڼه غوره کوي. ټینګار کړی و چې دا څېړنه دې تر انتخاباتو وروسته بل حکومت ته وسنډول شي. خو ارګ پرون په یوې خبر پاڼه کې ویل د افغانستان په اساسي قانون کې د ولسمشر واکونه واضح دي، او هیڅ مرجع د ولسمشر د حکم د ځنډولو حق نه لري. د ارګ په وینا ټاکل شوی هیئت به خپلو څېړنو ته دوام ورکړي. دا ولسمشر غنی لخوا د بهرنیو چارو په وزارت کې د څېړنو حکم رسلاغ ورکړل شو چې د زمري میاش کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څار د ګډې خپلواکي کمیټي په خبر شوي ریپورت کې وویل شول د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې د کارکونکو استخدام او بهر ته د لیږلو پروسه په شفافه توګه نه ترسره کیږي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څار د ګډې خپلواکي کمیټي د ریپورت لمخې له 2011 میلادي کال څخه تر 2011 میلادي کال پورې د بهرنیو چارو په وزارت کې استخدام 40% چارې لازمینې پرته ترسره شوي. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په ځانمرګو بریدونو او د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي بمباریو کې د ولسي خلکو مرګ ژوبله غندلې. د دې سازمان د بشري حقونو او د امنیت د برخې مسؤلې دافنی ایویاتار په یو بیان کې د پنځشنبې د ورځې پیښو ته په اشاره ویلي، په افغانستان کې یوه بله خونړۍ ورځ وه او یو وار بیا ولسي خلکو د هغه تاوتریخوالي پور پرې کړ چې پکې وسلوال افغان حکومت او امریکایي ځواکونه ښکېل دي. نوموړي دا څرګندونې د هغه رپورټونو په عکس العمل کې کړي چې وایي ننګرهار په ګیانوی کې د داعش پر اهدافو د بی پیلوټ الوتکې برید یو شمیر عام جلغوزي ټولونکي وشلي. همدارنګه پرون د زابل په قلات خار کې د یو روختون ته څیرمه د طالبانو موټری بمی برید روختون ویجاړو، پکې د خزو او ماشومانو په شمول لږ تر لږه شل کسان وژل او تر نوي زیاتې ټپیان کړل. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د داعش پر اهدافو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې چې ښایي یو شمیر عام بزګران پکې وژل شوي وي، د نه منلو دی او د ولسي خلکو د ژوند په وړاندې د سختې بې پروایي څرګندونه کوي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر وایي د وزیرو په تنګي کې د بی پیلوټ الوتکې برید د داعش پر اهدافو شوی او 14 کسان پکې وژل شوي او 8 ټپیان دي. د ننګرهار د چارواکو په وینا که څه هم برید سیمې ته نږدې د خلکو کورونه نشته، خو دغلته د جلغوزیو د ټولولو لپاره یو شمیر خلک موجود و. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي رسنوي ته ویلي په دې هوایي برید کې 13 جلغوزي ټولونکي وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویاند ویلي په ننګرهار کې د ولسي مرګ ژوبلې په اړه رپورټونه ترلاسه کړي او د حقیقت موندلو لپاره له سیمه ییزو چارواکو سره کار کوي. بلخوا ملګرو ملتونو په زابل کې د طالبانو پر هغه برید ژور اندېښنه او خواشینی ښودلې چې پکې د قلات خار روغتون ویجاړ او لسکونه کسان پکې مړه او ژوبل شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو سمبالګر زلاتن ملیسچ په یو بیان کې ویلي په زابل کې روغتون ته څیرمه پر موټری بمی برید چې قربانیانو کې ناروغان، ډاکټران او د روغتون کارکوونکي شامل دي په ژوره توګه خواشینه شوې. د نوموړي په وینا روغتون سخت ویجاړ شوی او د مهال له فعالیت لوېدلې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو سمبالګر زیاته کړې چې لومړنیو خدماتو ته په افغانستان کې لاسرسی بیل دی هم ستونزمن دی او دا ډول پیښې د ستونزې نورې هم زیاتوي. د نوموړي په وینا زابل یو له هغه ولایتونو څخه دی چې د خلکو لپاره د ژوند د اسانتیاوې پکې تر ټولو کمې دي او دغلته په سلو کې 80 وګړي له روغتیایي کلینیکونو لږ تر لږه د 2 ساعته په واټن اوسیږي. دا افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې حکومت پر خپل دی دریز ولاړ دی چې د ډیورن کرښه به هیڅکله د افغانستان او پاکستان د رسمي سرحد په توګه پر رسمیت ونه پیژني. دا بهرنیو چارو وزارت دا خبره پرون په دې اړه په یوه اعلامیه کې کړې. دا تورخم لار د تیرې چهارشنبې په ورځ د څلور ساعته تګ راتګ لپاره پرانستل شوه. په دې اړه مراسمو ته د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم ورغلی و. په هغه عکسونو کې چې په ټولنیزو رسنیو خپاره شوي لیدل کېږي چې په تورخم کې پر دروازه په لګیدلې لوحه د تورخم سرحدي ترمینل لیکل شوی دی. افغان لوری چې دغه د تورخم سیمه د سرحد په توګه په رسمیت نه مني او د ډیورن کرښې ته د یوې فرضي کرښې په سترګه ګوري، په دې اړه د ګڼو افغانانو لخوا په ټولنیزو رسنیو کې انتقادونه شوي چې ولې پر دې لوحه د سرحد کلمه لیکل شوی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو هیوادونو هغه پریکړه لیک مسودې پر ضد رای ورکړي چې روسیه او چین د سوریې په عدلي ولایت کې د وضعیت په اړه جوړ کړی و. دا خبره د روسیې دولتي خبري اژانس تاس کړي. د امنیت شورا نه غړو چې امریکا، فرانسا، جرمني، برتانیا، بلجیم او کویت پکې شامل دي، د پریکړه لیک ته منفي رای ورکړي. چین او روسیه د ملګرو ملتونو له سازمان نه غوښتنه کړې وه چې په عدلیب کې د اوربند ملاتړ وکړي او ټینګار کړی و چې په اوربند کې هغه پوځي عملیات نه شاملېږي چې په سوریه کې د پاتې تروریستي ډلو پر ضد ترسره کیږي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ایران په اړه ویلي چې دوی غواړي چې هغه لنجه چې د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د وروستۍ حملې وروسته راپورته شوې په سوله ایز ډول حل شي. د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د سپتمبر په 14مه حملې وشوې، دې مسلې په سیمه کې کړکیچ په بېساري ډول زیات کړ. مایک پامپیو چې په سعودي او متحده عربي اماراتو کې له خپلو متحدانو سره کتلي پرون وویل چې په سیمه کې په بېساري ډول کلک اتفاق پر دی چې د سعودي پر تاسیساتو حمله ایران کړي. ایران دا تور رد کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په متحده عربي اماراتو کې خبريالانو ته وویل موږ ګټورې خبرې وکړې، زه دلته واستول شوم چې پر دې وپوهېږم چې زموږ ملګري او متحدان د ایران د جمهوریت له لوري ګواښ ته څه ډول ګوري. زه خپل هدف ته ورسېدم او کولای شم چې ولسمشر ټرمپ ته په دې اړه چې څرنګه پر مخ لاړ شو مهم معلومات ورکړم. په یمن کې حوثي ملیشه وسلوالو مخکې ادعا کړې وه چې حمله دوی کړې، خو واشنګټن او ریاض پر تهران تور لګوي. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل لکه مخکې مو چویل د خبرونه زیاته برخه د ازادي راډیو مجلې ته څنګه شوي، خو په سر کې څو ریپورتونه او معلوماتي مطالب راخلو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلزاد پرون د امریکا د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته احضار شوی وو، خو د سوالونو او ځوابونو د مجلس د بندو دروازو تر شا وو. ترغه ورسته بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالي الیس ویلز د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې غونډې ته خبري وکړې او په افغانستان کې د سولې په اړه د شو پرمختګونو په اړه معلومات ورکړل. په دې اړه بنور جزئیات د فرشتې جلالزئی په ریپورت کې واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالي الیس ویلز پرون د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خبرو کې ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه د خبرو لاري پایته ورسیږي او ویل چې په وروستي وکال کې زیات پرمختګ شوی دی. الیس ویلز ویل د هغو مسلو جزئیات نه څرګندولای چې مذاکره ور باندې شوی، خو د کانګرس غړو ته داډ ورکړ چې هر څه په شرایطو تړاو لري. A negotiated political settlement accepted by well, the Georgiari Lari Das siyasi tawafuq che ziyat o afghanano ta damanolo warwi to dawandari sul la para tur tulo wara intikhab dai data da rasido la para mush po ustu dul su miashto ki dir muhim par mukhtaguna kidi talibano la amrika sara dialog pa il kreo pa sashkal ta julai ki da khpul watanwalo sara da afghanistan da hukumat da charwako pa gaduni la khalko sara khabari kridi. د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر الیوت انګل وویل چې د افغانستان حکومت او طالبان باید د شنیت پر اساس په داسې پروسه کې شامل شي چې د ټولو افغانانو ترمنځ روغې جوړې ته لاره برابره کړي. الیوت انګل ډیموکرات او د نیویارک استازی دی. هغه وویل د افغانستان د سولې په تړاو لا هم ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي او له دې سره چې ولسمشر ټرمپ پروسه لغوه کړه نه پوهیږي چې له دې ځایه به پر کوم لور حرکت کوي.
Taliban still exists.
Elliot Engel Wohl har qaddada ichi tir atlas kala jagri urusta. Taliban la hamsta. Mush putas fana bayad da de haqiqat astirgi putina kro. Aw da khabara ham samada chi la dost sara sola nawi. Tasu bawar wakri chi da bia pail la para la ham zamin ashta. Taliban gwaadi chiz mujaskar da Afghanistan awzi aw mush ham gwaadi chi khabar askar Kurdistan kro. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د سپتمبر په 9 وویل چې له طالبانو سره مذاکرې لاغو شوې. ډونالد ترامپ له طالبانو سره مذاکرې د کابل په دوهمو میکرویانو کې تروې حمله ورسره لاغو کړې چې زیات شمېر ملکی افغانان او یو امریکایي عسکر پکې ووژل سو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلزاد په غیر مترقبه ډول د سپتمبر په 15 نیټه له کابل قطر او بیا واشنگتن ته ستون سو. دا نه ده څرګنده چې زلمی خلزاد پرون د بندو دروازو شاته د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو ته څه ویلي دي. دا هم نه ده جوته سوي چې د خلزاد د ایسار غونډه ولی د بندو دروازو شاته وه. د امریکا د متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د تیرې سه‌شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې که وسوال طالبان د سولې د خبرو بیا پیل غواړي باید خپل تعهد سولې ته څرګند کړي.
زما رایا زما حق
نیوان ورسوالی مواد په هندره خلاصې وي
مونږه مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي د کمیسون
د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو
تاسو موږ غږ له آزادي رادیو نه اورئ. د آزادي رادیو خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځني سپد 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدل شي. د افغانستان په ګڼو خرنو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 ام په صافه او واضح توګه اورېدل کیږي. افغان حکومت یو اربیا ټینګار کړی چې طالبان د سولې د خبرو د زند او ټول تاوتریخوالي اصلي عاملان دي او که دغه ډول سولې غواړي او که دا ډول سولې غواړي باید د تاوتریخوالي څخه لاس واخلي. په همدې حال کې د طالبانو یو بیان دوی چې د دوی د ریس د سولې په برخه کې په خپل ځای دی او د دې ټولو ستونزو د حل لپاره امریکا سره خبري او د هوکړې لاسلیک کول دي. دا طالبانو د غویان امریکا سره د خبرو د فایل پاړه خبري مخکې له وخت څخه بللي خاطر پردیس په دی اړه جزئیات وړاندې کوي. ورپسې د ساتي رادیو مجله خبري کوي.
افغان حکومت په داس حال کې د عام افغانانو د وژل کېدو اصلي عاملین طالبان یدوي، خو یو ځل بیا لدی ډلې غواړي چې د افغان حکومت سره د سولې خبرو لپاره کینی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی له ازادي رادیو سره په خبرو کې طالبان د سولې د خبرو د ناکامېدو اصلي عاملین بولي او وایي که دغه ډله غواړي چې بیا خبرو ته کینی په لومړي سر کې دې له تاوتریخوالي لاس واخلي. د سولې د خبرو ناکامېدل طالبان او هغه بریدونه چې دغې ډلې د عامو افغانانو د وژل کېدو په خاطر کړي دي، په هغه پروسه کې چې تاوتریخوالی وي سوله نه ټینګیږي. که دغه ډله غواړي چې په واقعیت سره د سولې خبرو ته کینی له افغان وژنې څخه د لاس واخلي. دا د امکان وړ خبره نه ده چې له یو خوا افغان وژنه کوي او له بله خوا د سولې خبرو ته کینی.
روی یک موضوعگیری تاکید کنم که خواهان آغاز یا اثرگیری کنم پروسه است.
په همدې حال که پاکستان هغه هیواد چې تل د افغان حکومت لخوا له تروریزم سره پر نه مبارزې تورن شوی، د دې هیواد لومړی وزیر نن د افغانستان له ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کړي. ښاغلی صدیقی وایي چې ولسمشر له ښاغلي عمران خان څخه غوښتنه کړې چې د تاوتریخوالي د راکمېدو او د سولې په پروسه کې لازمه همکاري وکړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې هغه مهال په ټپه ودرېدي چې طالبانو په کابل کې د موټر بم برید په نتیجه کې د 12 کسانو په ګډون یو امریکایي سرتیری وواژه. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ د امریکا او طالبانو ترمنځ د احتمالي خبرو د بیا پیل خبر ورکړ. خو د طالبانو یو ویاند دی پښتنې په ځواب کې چې کله به د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي وویل په دې اړه خبرې وړاندې له وخت څخه دي. د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ډلې دریز د سولې خبرو په تړاو په خپل ځای دی. هغه وویل چې د افغانستان د ستونزو حل د خبرو له لارې ممکن دی، خو د امریکا له لوري دغه خبرو ته زیان ورسیده. په ورته وخت کې په نړیوالو چارو کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي که طالبان غواړي چې سوله وکړي د تاوتریخوالي پر ځای د سولې په اړه خپل دریځ واضح کړي. سیاسي کارپوه هارون میر د وی د خلکو یو وختونه دا چې د مذاکرات د بیا پیل سره باید تاوتریخوالي ودرېږي. ډیر ستونزمنه ده چې تاوتریخوالي هم روان وي او نتیجې هم ونه رسیږو. مذاکرات ډیر مهم دي او په دې مذاکراتو کې باید په اوربان او د طالبانو لور د خلکو د وژنې په موارد باندې بحث وشي. د طالبانو کړنلار تر دا مهاله روښانه نه ده. د افغانستان راتلونکي په اړه روښانه دریز نه دی واضح چې خلک د هغه دریز په اساس قضاوت وکړي. اوس باور دادی چې طالبان له امریکا سره د خبرو کولو لپاره ښکاره کړنلاره نه لري، خو دا چې د دې روانو نامعلومو حالاتو اړخ کله معلومیږي وخت ته اړتیا ده. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست. والله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
مو خو برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمول بلډینګ او سرور سرمانه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هرشم بعد مسبخین لدو تر چلو رو بجو
آزادی رادیویی مجله ده هنر فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د ادب هنر او فرهنګ درنو مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو موز محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم د مجلې په نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړی یو هنر جاج کې د هنري ژانرونو د نمونو جاج اخلو
خو موږ ولیدل چې وخت په تیریدو سره غزل هم دغه چوکاټ چې دی تغیر پکې راغی په موضوعي لحاظ باندې
فنکار برخه کې د مسافر او ځوان هنرمند شمالي افغان پر ژوند او هنر غږیږو
لغوندې خو ورته ډیر بدرته نه وایم ډیر سمې پزړا کې دی لوګ بدرته وایم
او رحمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن سفر کیته نیکل شوه نظم رام غخته خدای دانو څنګه وی شو چې زه اور باندې سوځیږم او غره پورې خان دی خدای دانو څنګه ژوند شو چې زه مړیم خو ژوندې يم خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي د خبرونه په پیل کې مریم توخی ته وکیږي چې د تیرونی فرهنګي خبرونه وړاندې کوي
د تاریخي ابداتو په هغله د پوهاوی ورکول هوکړه لیک لاسلیک شو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د تاریخي ابداتو د ساتنې ریاست نن د فرهنګي میراثونو د ساتنې سره د همکارۍ هوکړه لیک لاسلیک کړ د عامه پوهاوی ورکونې لپاره د بختره اژانس د خبريال د خبر لمخه د تاریخي ابداتو د ساتنې رئیس عبدالحد عباسی د هوکړه لیک د لاسلیک کولو په مراسمو کې وویل د دې تفاهم لیک د لاسلیک کولو مخه د خلکو لپاره د فرهنګي میراثونو په اړه کې پوهاوی ورکول دي او هڅه کوي چې دغه پروګرامونه په ولایتونو کې هم پرختیا عمومي هغه زیاته کړه له هغه زیاتو غونډو وروسته چې لرلې مو د محور د حقوقو د پرختیا موسسه همکارۍ ته چمتو شو چې د فرهنګي میراثونو په تیر بیا د لرغونو ساحو او د تاریخي ابداتو په ساتنه کې په ګډه کار وکړو د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسنی صابین د عینکو د مسوکان د سیمې له یو شمېر مخاورو سره په کتنه کې د هغوی غوښتنې او ستونزې واورېدې د وختر اژانس خبريال د خبر لمخې په دې کتنه کې په داسې حال کې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لرغون پوهنې رئیس نورا قانوري د قانون او پټرولیم وزارت او د عینکو د مسو د قانون محافظت غونډه قومندانۍ استازي هم حاضر وو څو تنو د عینکو د مسوکان د سیمې د مخاورو په استازیتوب د عینکو د مسوکان د کارګرانو د معاشونو د زیاتوالي او د دې سیمې د امنیتي حالت ښه والی ته د پاملرنې په اړوند خپلې غوښتنې او ستونزې وړاندې کړې دغه راز دوی د عینکو د مسوکان د لرغونو او اثارو د ساتنې له مسولینو سره خپل ماتړ او همکاري څرګنده کړه حسنی صافی د لرغونو ساحو په ساتنه او د سیمې د امنیت په تضمین کې د سیمې د خلکو همکاري مهمه وبلله او د امکان تر حد پورې د هغوی د غوښتنو او ستونزو د څېړنې ډاډ ورکړ د یادونه وړ ده چې د عینکو د مسوکان په ساحه کې کیندنې له 1918 مریض کال څخه تر اوسه پورې دوام لري چې په پایله کې وزره منقول او غیر منقول اثار ترلاسه شوي دي د عینکو د مسوکان په پروژه کې د سیمې صنعت څلور سوه تنو سیمه ییزو کارګرانو ته د کار زمینه برابره شوې ده په کابل کې د کتاب راټولولو کمپاین پیل شو د لومړي ځل لپاره د عامه کتابتونونو د پرمختګ په موخه د کتاب راټولولو کمپاین د وږي یا سنبلې په 15مه د جمهوري ریاست د چارو ادارې د لوی ریاست د مدني ټولنې د رئیس او د عامه کتابتونونو د رئیس په اهتمام په کابل کې پیل شو دغه کمپاین د روان کال د وږي له 15مه څخه د تل تر اتمې پورې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې دوام کوي د باختر اژانس د خبر لمخې د دغه کمپاین د پیل په مراسمو کې چې د کابل په عامه کتابتونونو کې جوړ شو، لومړی د عامه کتابتونونو لوی رئیس حمید الله شهرانی خبرې وکړې او ویل چې دغه کمپاین د هیواد د کتابونو د پرمختګ په موخه پیل شوی دی. د له هغو کسانو چې د کتاب د پیرودنې وړتیا لري وغوښتل چې د یو یا څو ټوکو کتابونو په پیرودنې سره د هیواد له کتابتونونو سره مرسته وکړي. هغه د هیواد له خلکو څخه هم وغوښتل چې د کتاب لوستلو فرهنګ د پیاوړتیا لپاره د کتابتونونو سره مرسته وکړي او هغه کتابونه چې په واک کې لري له دې لارې د ټولو استفادې ته وړاندې کړي. دغه کمپاین د هیواد په ټولو ولایتونو کې عمل کیږي چې د خلکو په اغیزمن مشارکت سره په ټاکل شوې موده کې په سلګونو زره ټوکه کتابونه راټول کړای شي. په اوسني عصر کې چې معلوماتي ټکنالوژي ټول فرصتونه برابر کړي دي، اوس هم کتابتونونه څېړونکو، محققانو، لیکوالانو، محصلانو او ښوونکو ته د لاسرسي وړ مرجع په توګه دي.
ځوان لیکوال او څېړونکي مزمل هوتک په هند کې د جواهر لال نهرو پوهنتون د پښتو څانګې استاد پوهنوال ډاکټر عبدالخالق رشید پر ژوند او هلو ځلو یو څېړنیز کتاب لیکلی. له نوموړي سره زموږ همکار همایون هیواد مرکه کړې.
پوتک صاحب، که په پیل کې اداره ته ووایه چې دغه کتاب چې تاسو لیکلی د ښاغلي عبدالخالق رشید ژوند او ادبي هلې ځلې، ولې مو ولیکه؟
داسې خبره ده هیواد صاحب چې په خپله پروفیسور استاد عبدالخالق رشید ډیر پخوانه د کابل پانتون پښتو ادبیاتو په څنګه کې استاد پاتې شوی وو. بیا په هند جواهر لال نهرو پانتون کې چې کومه د پښتو ژبې کومه چوکۍ الته وړاندې شوله، دوی ځانونه کاندید کړل د نورو استادانو په شمول باندې، چې په هغه وخت کې امتحان استاد علامه عبدالشکور رشاد ورزنې اخیستی وو. بیا د نورو استادانو په شمول باندې د دې نمرې چې وې یو څه زیاتې وې، هماغه و چې دی هند ته لاړ. په جواهر لال نهرو پانتون کې پښتو ژبې او ادبیاتو په څنګه کې تدریس پیل کړ. نو دا سړی ډیر وخت له هیواد څخه لری پاتې شوی دی، نو په همدې اړه باندې ما غوښتل چې استاد خالق رشید یو خو مسافر دی، بل داسې دی چې هلته یې په پخوانیو نوابانو باندې، هلته په پخوانیو پښتنو باندې او په قبیلو باندې کار کړی دی او ډیر کار یې کړی دی هیواد ته. هلته د هند په افغاني سفارت کې فرهنګي اتشه هم پاتې شوی دی، ډیر کار یې کړی دی. نو ما ویل چې داسې نشي چې دا سړی مثلا د دغه محصلینو او متعلمینو د نورو ځوانانو د ذهن لري پاتې شي، نو باید کوم کارونه چې د کړی دي هغه باید زره ټول کړم، خوندې کړم او د خدای په نصرت او کومک سره وتوانې دلم چې دا کتاب مې را ټول کړلو د د په اړه باندې او چاپ شو.
په دې کتاب کې کوم موضوعات راغلي دي؟ یعنی تاسو د استاد خالق رشید د ژوند کوم اړخونه څېړلي دي او لیکل مو پرې کړی؟
دلته د کتاب نوم دی د عبدالخالق رشید ژوند او ادبي هلې ځلې. همدلته تقریبا دا کتاب چې دی په دونوي صفو کې چاپ شوی دی او لړلیک یې دی د عبدالخالق رشید د ژوندلیک ته زده کړې دي، رسمي دندې دي، ادبي هلې ځلې دي، شاعري ته کتنه ده، نثر ته کتنه ده. همدا ډول یې استاد خالق رشید او د ده کره کتنه ده، د په کره کتنه کې هم پوره هلې ځلې کړې دي او لاس پکې لري. او استاد خالق رشید مې د نورو لیکوالو شاعرانو له نظره چې دلته د ډیری استادانو چې هغه استادان دي چې د استادان پته شوی دي او د ته په پانتون کې درس ورکړی دی، لکه پوهان صاحب مجاور احمد زیار او همداسې نور استادان دي. پر ځکه د نورو لیکوالانو شاعرانو نظریات مې راخستی دي، د استاد حبیب الله عرفه نظر دی، د صفیه حلیم نظر دی، په همدې شکل باندې د اوس د پوهان مل محمد نبی فرحی نظر دی، د ګلاب منګل نظر دی، د جلال نورانی نظر دی، په همدې ډول باندې د افسر رهبین نظر دی، د استاد محمد رفیق نظر دی، د نورو علماو او استادانو نظریات په همدې شکل باندې، د کاناډایي استادانو نظریات مې راخیستي دي، د هند جواهر لال نهرو پانتون د پښتو څانګې او د دری څانګې هلته د مرکزی آسیا د مطالعاتو د څېړنې د مرکز په څانګه کې چې کوم څېړونکي دي، د هغو نظریات مې راخیستي دي. او بالاخره مې استاد خالق رشید د ټولو د نظریاتو او وړاندیزونو پر وړاندې کې چړلای دی او لیکل مې ور باندې کړی.
د دومره ډیرو خلکو نظرونه مو چې راټول کړي دي، دوی د استاد خالق رشید په اړه څه ویلي، یعنی د ده د کار ځانګړنې کومې وي چې دی له نورو بېلوي؟
دا داسې خبر ده چې کله استاد خالق رشید هند ته تللی په پښتو څانګه کې هلته تدریس پیل کړی دی، دوی ته د استاد علامه رشاد لخوا ویل شوي وو چې تاسو به هلته یوازې په تدریس باندې هلته اکتفا نه کوئ، هلته نور تحقیق کوئ، ریسرچ به کوئ، د دې په خاطر چې موږ د پښتنو ډېره غټه سټه په هند کې پرته ده، نو هغه باید هلته خوندي پاتې شي، کار پرې وشي. ډېری استادانو چې ده په اړه باندې نظر کړی دی همدغه نظر دی چې استاد خالق رشید هلته په پخوانیو پښتنو باندې په قبیلو باندې ډېر کار کړی دی، چې د هغو څخه یې مثلا یوه نمونه د ارزاني خیشکي د مزار پیدا کول وو، او په راوروسته کې یې همداسې یو بل د پیروخان یو نوی اثر پیدا کړی دی چې د خپل تحقیق په پایله کې ویني دغه نوښتونه ده کړي دي، ویني هغه شیان هلته په هند کې ورک وو، ویني داسې یخي وو چې بل چاته نه وو معلوم، خو د ده په خپلو هلو ځلو باندې دغه شیان را روښانه کړل، او استادان او څېړونکي د ده په اړه باندې ډېر خوشبین دي چې ده په خپله څېړنه کې پښتو ادبیاتو ته هغه څه چې ورک وو را پیدا یې کړل.
کله چې د یو ادیب په اړه خبره کیږي، یعنی هلته تمرکز په دې اړخ باید وشي چې فرزنده په ادبیاتو کې څه کړي، کوم نوښتونه یې کړي دي، خو یو نقد چې کیږي هغه دا ده چې موږ ډېر کله د یو ادیب په اړه دغه د کارونو په اړه لیکل کوو، نو هغه ډېر د هغه له شخصي ژونده متاثره وي. مثال له پلاني سره مې په پلاني ځای کې ولیدل، اول ځل داسې آشنا سو، چای مو وڅښلو، بیا چا کار ته لاړو، هغه مو وکړه دا مو وکړل، یعنی هغه موضوعات راخلي چې یو لوستونکي ته ډېر مهم نه وي یا هغه څه ترې زده کولی نه شي. تاسو چې لیکل کړي دي ډېر تمرکز مو په څه کړی؟
ډېر تمرکز دلته په څېړنه باندې دی، چې اگر کما خو د استاد خالق رشید بیلابیل څېړنې او تدریس برخه مې راخیستې ده، د شاعرۍ برخه مې هم راخیستې ده، د نثر برخه مې هم راخیستې ده، خو ما چې ډېر فوکس پرې کړی دی هغه څېړنه ده. یعنې دوی په خپله په دې باندې تاکید کړی دی چې څېړنه باید زر ونه شي، زر یو کتاب چاپ نه شي، یو شی ښه مثلا روښانه شي، بیا وروسته په هغو باندې کار وشي، د خلکو نظریات پرې واخیستل شي، او بیا وروسته خلکو ته وړاندې شي.
دغه کتاب چې کله چاپ شو او خپل استاد خالق رشید وکوت، څه یې درته وویل؟
داسې خبره وه چې ما لومړی ځل غوښتل چې په استاد خالق رشید باندې کار وکړم، نو دوی ما ته وویل وایي چې ما دومره کار نه دی کړی په داسې چا باندې کار وکړي چې هغوی څه پښتو ادبیاتو ته په عموم کې ټولو ادبیاتو ته یو څه وړاندې کړي، یو څه کړي دي، دوی ویني نه غوښتل چې په ده کار وشي. خو ما ویل چې هغه حال دا چې د ده یو څلوېښت کتابونه ده لیکلي دي چې د هغو څخه څوارلس یې چاپ شوي دي، نو ده ډېر کار کړی ده، ده نه غوښتل چې په ده کار وشي، یعنې ده ویل چې د ما دومره کار نه دی کړی. ما دغه وکوم چې نه دا د شیان چې څه کار یې کړی دی دا باید ټول راټول شي، خوندي شي، په یو ځای کې په یو کتاب کې پارسه کې چې باید راټول شي. نو وروسته د خوښي څرګنده کړله، ما ته د په دې باندې ویني ده وویل چې زه باید ډېر کار وکړم، ما تر اوسه پورې ویني په هند کې په څېړنه کې او په پښتو تدریس کې دومره څه نه دي کړي، زه باید نور کار هم وکړم. نو د معنی فقط یوه مننه کړې ده، او کتاب یې لوستی دی، کتاب ته رسېدلی دی، او هلته د هند جواهر لال نهرو پوهنتون پښتو څانګه کې په دري څانګه کې دی، د هند په سفارت کې، هلته په افغاني سفارت کې د ادبیاتو په برخه کې مثلا سفیر ته رسېدلی دی، فرهنګي آتشې ته رسېدلی ده، ټولو خوښي څرګنده کړې ده، او دغه کتاب په دې باندې دلالت کوي چې یوه افغان په جواهر لال نهرو پوهنتون کې مثلا پښتو څانګه چې د یوه تدریس چې د یوه مضمون د تدریس په شکل باندې خلکو ته تدریسیدله، وینه هغه د لیسانس تر کچې پورې ورسیدله، بل اخر اوس الحمدلله تل اوس او ماسټری پکې اخیستل کیږي، یعنی دغه سړی ارزي او الته ډیر کار کړی، ان شاء الله د کار په دې کتاب کې خوندې دی.
تا ته د استاد خالق رشید په ژوند او کارونو کې څه جالب یا ډیر مهم ښکاری؟
د ما لپاره ډیر جالب شی دغه دی چې دای د هوا څخه تقریبا 15 کاله لری پاتې شوی، او دای په مغه یو ځای کې په تدریس او په تحقیق باندې ویني دی، هیڅ نه ستړی کیږي، ویني عمل ته هغه مغه ځای خوند ورکړی دی، او داسې بولي لکه خپله څنګه پښتو څنګه داسې بلې لکه خپل کور، او دا ځای ماته ډیر جالب دی چې دای ولې د دومره کارو سره بیا هم نه پتنګیږي، همدغه ځای ماته جالب دی. نو د ما دپاره خپله دای یو ډېر ښه رهنما دی، یعنی چې د موږ مشران کار کوي زحمت وباسي، نو ما غوندې کشران د پښتو ادبیاتو زده کوونکي، نو باید موږ هم ډېر مقاومت وکړو چې په راتلونکي کې یو کار ښه پر مخ بوزو او زر پتنګ نه شو.
ډېره زیاته مننه.
ډېره مننه. کور ودان.
کله چې د یوې ټولنې هنري، فرهنګي او ټولنیز برخه د علمي بنسټ پر خوا روان وي، نو نومونه هم د علمي منطق او استدلال پر بنسټ کیږي. هغه نومونه چې په غیر علمي شکل رامنځته شوی وي اصلاح کیږي او د علمي بنسټ لمخې درستی بڼه ټاکل کیږي. په پښتو ادبی دایره کې د ادبی او هنري ژانرونو د نومونې مسالې وکړ کې چنه او لسنځو ډکه مسله ده. د هنر جاج نننې برخه کې د ادبی او هنري ژانرونو د نومونې په پار د کابل پوهنتون له استاد پوهنوال ډاکټر لال پاچا ازمون سره غږیدل یو.
هنر جاج
ډاکټر صاحب، په پښتو ادبیاتو کې په خاص ډول د هنري ژانرونو لپاره کوم نومونې چې شوې دي، دغه نومونې څه ډول شوې؟
دا نومونې مونږ یا د پښتو منظوم ادب په دوو برخو کې ویشو، چې یو برخه فولکلوري ادبیات دي یا شفاهي یا ګړنی ادبیات، او دویمه برخه دیوانی ادب دي. ښه، شفاهي ادب کې هم چې کوم نومونې تر موږ راغلي دي، دا موږ د امغه د ولس لنمون راخستی، چې ولس ورته څه ویلي دي امغه نمونه موږ هم ورکړي دي. یعنی دا دوی کې جوړ شوی نمونه چې یو ادیب پاتېږي، څېړونکي یا محقق پاتېږي، د ته نوم ورکي، دا کم ښکاري. اوس بیلګی سروکستان نوم نه دی، دا خپل ولس ورته ویلی دی، دا سروکی دی، سر نه اخیستی دی. کنه معنا دا چې یو دوه درې مصرې ویل شوي دي، هغه نه وروسته بیا په دې سر کې دوی په موسیقۍ کې ټپې ورچولي دي، وسر غبرګي کړي دي. سروکی هغه سر نه اخیستی دی، دا نوم یې ورته ورکړی. لنډۍ، ټپه او همدارنګ مصره، دا هغه نومونه دي چې دا ما ته نه دي ورکړي، دا مولس ورکړي دي. په یوه سیمه کې ټپه بولي، په بل سیمه کې لنډۍ بولي، په بل سیمه کې مصره بولي، او کداش کوم نوم هم ولري او لري بای. او دا په لنډو کې هم د دوی نمونه راغلي دي، استعمال شوی دي. همدارنګ بابولالی، دا هم تانه دا ورکړي ده، دا نوم تانه دا ورکړي، دا نوم هم ولس ورکړي چې بابولالی دي.
یو خو هغه نمونه شو ډاکټر صاحب چې هغه ولس ورکړي دي، یو هغه نمونه او ژانرونه دي چې مختل نور ادبیات راغلي.
هم دا زه وسم رازم هم دي تم کنه. یو خو دا یو د دیوانی ادب خبرې دي، چې هغه دیوانی ادب مونږ ولي ورته وایو، هغه ادب دی چې تحریری لیکل شوی ادب دی، او اکثره وخت د فورمونه لو د نورو ژبونو په اغیز باندې راځي، خو بیرته بیا د هر ژبې اروزی جوړښت لږ فرق دی، هغه غاسي نه وي. مثلا غزل دی، د غزل شکل او جوړښت په همدې ډول باندې چې قافیه څنګه تکرار شي او مطلع ولري او نور مصرې څنګه په قافیوي جوړښت سره برابرې وي، دا هغه څه دي چې زموږ شاعر یا زموږ ناظم دا د نورو د ادبیاتو نه په اغیز باندې لیکلي، او دا تعریفونه هم دغسې راغلي دي. هغه دغوی تعریفونه دي، موږ هم کټ مټ راخیستي دي، او بیرته بیا پرې سوچ نه ده کړی یا کار کړی نه دي. قصیده هم داسې درواخله، رباعي هم داسې درواخله، دا هغه دي چې د نورو ژبو نه په اغیز باندې یا د نومونو په حساب راغلي دي. خو ګوره، زه یو خبره کوم چې دا باید وویل شي خلکو ته، چې جوړښت یا روزي جوړښت بیا د هغه په څیر نه دی. وزه ته وایم، قصیده تر غزل وړاندې ده.
په
تاریخي قدامت کې په ویل شو برخو کې قصیده وړاندې ده، ځکه قصیدې خپل درې برخې لرلې، او دا برخې چې قصیده چې راغلې زموږ د فارسي ادب نه راغلې ده. دا درې برخې چې هغه اوله برخې مثلا تغزل و، تشبیب و، دعای گریز و، صحیح و، دا هغه برخې دي زموږ په ادبیاتو کې، زموږ پښتو ادبیاتو کې مو قصیده بیا څه شته ویلې. مو قصیده هغه ته ویل چې غزل به وګوت شو، بیتونه به ډېر شو، موږ به ویل ګوندا قصیده ده. دا نه ده قصیده. قصیده که په اغه مفهوم راخلی چې د نورو ادبیات نوم تر اغلی ده، موږ له دغه ته پښمر دوه قصیدې لرو،
اغه د کاروندوی غوري
او د شیخ حسن سوری.
دا د په برابر
دا قصیده برابر، ځکه چې الته مغه د تغزل برخښته، د تشبیب برخښته، یا د امدا دوایا غوريز دا برخم پکشته، صحیح. ته دا اغه نه راوړاندې چې دغه قصیدې ولولې، ته په کې دا شیر نه شي پیدا کولای. یعنی اغه ادب چې دیوانی دی، مثلا د خوشحال خان په قصایدو کې دا برخمه لیدل نشته، د رحمان بابا نشته، د حمید بابا نشته. که اوس څوک جګیږي هغه سي قصیده نه وي، او دا ولې نه وي؟ دا داسې ده چې په وخت د وخت په تیریدو سره دا فورمونه یو له بل نه داسې زیږي. په فارسي ادب کې اهم د قصیده چې را پیدا شول، خلکو بیا وخت نه لاره چې داسې اوږده شعرونه واوري یا ووایي، او دا اکثر هغه د پاچاهانو ستاینې ته و، کنه د اشخاصو ستاینې ته به دا ویل کېده. ورو ورو پاکې نوښت دا رامنځته شو، دا تغزل برخه را بېله شوه، دا غزل او غزل کې ټول استایل وي. شروع په ستایلو باندې کېدل سي ټوټه ټوټه شو قصیده ځکه یو ټوټه چې نه بیل شو قصیده په هغه شکل باندې پاتې نه شو لکه زیږېدلې چې وه د تغز غزل تن رامنځته شو یا مثلا دینه دوه بیت اخواته شو دوه بیت اخو یو بل فورم وزیږو په پښتو ادبیاتو ته چرش لپرته لغه دوه قصیدو چې ما زما د چرډن د مخې چې هغه دغه قصیدو په شرایط باندې برابرې دي ما په پښتو کلاسیک ادب کې او په اوسنی ادب کې البته څومره چې ما مطالعه کړې ده ما دغه قصیدې بیا پیدا نه کړې دغه قصایدو په نامه باندې څه شی ویل شوی دي دا فقط هغه اوږده نظمونه دي
د تمون په پښتو کې کوم
ځانګړی هغه نوم چې ورته زموږ سازان ټاکلی چې بوللی ورته ویلي راځئ چې دې ته بوللی وایو دا ما یو وړاندیز هم کړی دی چې د قصیدې سره فرق وشي راځئ دې ته بوللی وایو او دا به څنګه کوو دا یو موضوعي تسلسل لري سر تر پایه چې د غزل نه فرق وشي په بیتونو ګوره ته دغه نه شي کولی توپیر نه شي کولی چې بیتونه زیات یا بیتونه کم دي داسې خبرې دي صحیح دا 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 کوم دا معیار نه دی
مثلا
معیار څه دی مثلا ته سر نه تر پایه پورې یو موضوع یو موضوع داسې وپالي چې کدا یو بیت کنډو شي ممکن دا موضوع دغه شي لمنځه لاړ شي صحیح غزل سره بیا فرق راځي چې وکړو غزل هم همدغه یو 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 دوره وهلې ده اما هغه یوازې د ښایست او د صفت دوره ده کنه چې دا ښایست صفتونه ستاینې کوم خو موږ ولیدې چې وخت په تېرېدو سره غزل هم دغه چوکاټ چې دی تغیر پکې راغی
په
موضوعي لحاظ باندې د انځور له مخې هر بیت ځان ته تقریبا یو انځور وسلېږي
اوس ما پوښتنه ډاکټر صاحب دلته دا ده چې په پښتو ادبیاتو کې په دغه نومونو کې اصلاحات ته اړتیا شته او کنه
ولې نشته او ما د کتاب کې چې زما ډیزرټیشن دی دغه ما وړاندیز کړی دی او دا کار باید د دغه یو ګردی میز وي یو پنځه شپږ کسه چې په دې برخه کې خپوه ولري راځي چې مالي د فورمونه ونومو دا خو یو سړی چې شوه زه یې څوک نه ملامت کوم او هغه د خپل کار کړی دی یو کس چې شوه دی یو بل نومې رامنځته کړی دی بیا دا دغه سی اکاډمیکو مراجعو ته نه دی وړاندې شوی د نومونه چې آیا دا نوم له دې چوکاټ سره برابر راځي او کنه دا باید وشي اوس مثلا زه ته وایم تاسو دا پښتو فولکلوري ادب وګورئ دا نوموري خاط څه چې دا غزن راغلی مونږ ته کنه څه چې بیا زمونږ د خپل چېړونکو بیا بیرته پېښخون وهلې ده دا ګډ وټ کړی دي راځي خو اوس خدا ولس خو تاسو یې نوم پرې خې ده صحیح
بله
زه نه شاند چې نومونه نه لري ته ورته نوم جوړې او هغه چې ولس د تاریخ او خود مر چېړنیس فکر پېره ده کړي راځي اوس دا څنګه کټګوري کو کټګوري خو غوي کار نه کټګوري زمو استاد کار
کلاسفیکیشن باید ادیبانو کی
ادیبانو کی مثلا ګوره زه اوس وایم کنه لنډي چې ته ورته ټاپه ورته خاص جوړخت دی اټس دې کې څنګه شویل کېږي اروزی جوړخت معلوم سرو کې دم خاص جوړخت دی دا وسته بیل د دې کټګوري وستا کار دی بیا مثلا چې دین راتېریږي دا د هغه برخه چې د ولس پورې تاو تړلې په دې برخه کې ګوره زنی دي چې فورمونه نه دي په دغه جوړښتونو کې ناراضي ته جوړخ لمخې ته چاته نشو خوړل اوس کته یو چاته څه شیخې لنډې خې نو ته ورته څه ویلې شي ته ورته لګ تلګ غاروزی جوړخ چې ټاکلې ده او ورته خې لنډې پدی ور پیژنې پدی خو نه ور پیژنې چې دا عشق ته دا محبت ته دا داري دا د خو موضوع ده
او په موضوع له خاص خو بیا
فخته نشي اوس ما وړاندې زلته د بیا م دا کړه ده چې راځي دا موضوعي چوکاټونه یو خواته کو او اغه جوړښت لمخه چې کوم فورمونه موږ پیژندل یغه بل ډډې تکو
دغه د نومونو په برخه کې کومه داسې مسؤوله مرجع اوس شته چې یغې په کارو کې
مسؤوله مرجع پونتون ده او اکاډمۍ ده خو څېړنیز مرکزونه یوې تدریسي موضوعات مخ کې وړي بلې څېړنه کوي دا د دې دوه سره کېنی په دې باندې بحث وکي موږ ډېر نور ستونزې هم پر دې سربېره لرو اوس ګور دا ادبي تاریخ دا دورې چي دي په دې کې موږ ستونزې لرو خو زه خپل فکر وایم بل خپل فکر وای بل خپل فکر وای راځي چې دا نظرونه دغه سره کده ګرځې مې شدل ته دغه سره تبادله کی یو غیر یو نتیجې ته ورسې نظرونه ورکی او یو بل ته غاړه کېږو زغم مولو متاسفانه دا کار نه ده شوی او وسم اړتیا ده وته
شاعر کدی وی ټولن سترګي او نظر د نو هنرمند او سندرغاړي په دغه نظر کې د سا چونکو حیثیت لري په فنکار برخه کې د استاد شاولی د هنري ګلبن لې و تازه ګل شمالي افغان سره د هغه په هنر غږیدلی یو
فنکار.
افغان زب په دې خو موږ ټول پوهیږو چې ته له وطنه لرې پردیس څومره وخت کیږي چې موسیقۍ ته دې مخه کړې ده؟
زما خو ډېر وخت کیږي چې موسیقۍ ته مخه کړې. زه ماشوم وم چې د موسیقۍ دنیا ته مې هغه راوړله، او بل دا چې تقریبا اتلس کاله به کیږي، تقریبا اولس کاله کیږي چې زه موسیقۍ سره آشنا شوی یم، موسیقۍ مې شروع کړې
ده. اوله سندره دې یاد ده چې اول دې څه ویلي دي؟
اولنۍ سندره خو ریکارډینګ نه مخکې چې په کور کې موږ زمزه کوله، زمزمه به م کوله د هغې سندرې، نو هغه به وړی لیلو سهار دی شمال لګي ولن پانی ری
اوس چې کله کله زمزمه کې اتلس کاله پخوانی وخت ته نه یادې؟
وړی نه یادې، زما خو کې ډېر خسته یادونه دي په هغې سندره کې. هغه به مې پلار ویله ټي وي کې یو وخت کې چې مسافر وو، موږ ماشومانو په ټي وي باندې کتنو، هغې سندرې نه ډېر متاثر شوم، بیا ډېر خوښېدل، هغه به مې ځان سره بیا زمزمه کوله. هماغې نه شوق
د موسیقۍ په برخه کې دي باقاعده زده کړې کړي که نه؟
او د موسیقۍ په ډډه کې خو زه خپله سټوډنټ یم، سکول ویمه، کالج نه ګریجویټ شوم، او انشاءالله اوس به طب شروع کوم، هغه یونیورسټي چې ورته وایي هغه به شروع کوم.
په سکول کې تاسو د موسیقۍ پروګرام مو دا هسته؟
موږ چې کوم سکول کې سټډي کول، نو په هغه سکول کې موږ یو کلاس د موسیقي هم لرو ده چې میوزیک کلاس به هغې ته ویل، چې هغه په های سکول کې چې زه ومن هغې وخت کې داسې و چې باید یو کورس وویل شي د میوزیک، هغې یو کریډیټ باید واخلي، نو هغه کریډیټ به موږ د موسیقي چې زموږ په سکول کې وه په هغې کې دا کریډیټ موږ اخیستی وو، او هم مې ویسټرن میوزیک مې هم کړی.
ویسټرن میوزیک غواړم یو بل دغه ستاسې کورنۍ بیس ته لاړ شم. دا خو ستا هغه زده کړې وي چې هغه دې په مکتب کې په سکول کې دې وکړې، له دې ور علاوه لکه څنګه چې ستاسې پلار یو ډېر لوی موسیقار دی د پښتو ژبې استاد دی، د هغه مرسته در سره څه وه؟
د پلار خو ډېره لویه مرسته وه، د پلار خو دا مرسته وه چې اول هغه کوم هنر کوو هغې نه موږ متاثر وو، نو د هغې په شوق باندې موږ ویل چې یاره داسې ګانه موږ کله وکړو، یا به څنګه شوق هم دی چې پلار غوندې سندرې موږ هم وویو. بیا دا چې هغې نه پس پلار سره کېناستلم، او بیا د هغې نه کلاسیکل میوزیک موږ زده کړه وکړه د پلار نه، چې کلاسیک میوزیک ډېر مهم دی چې بیس دی د میوزیک. بیا کلاسیک میوزیک نه موږ شروع وکړه ورو 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 ورو، بیا هغې نه بعد چې کلاسیک میوزیک ته یو څه حده پورې مانا چې پوه شلو چې سندره څنګه ویل کېږي، غزل څنګه ویل کېږي، دې باندې پوه شلو، نو بیا هغې نه بعد شاعری چې کومه شاعری باید وویلی شي، سرقم طرز وویلی شي، سرنګي موزیک پیش شي، او دا ټول د پلار د خوانه موږ ته ټیچنګ شوی دی دغه مکتب.
کله چې استاد وي نو شاګرد په طبیعي لحاظ لاغه متاثر وي، او له پلار خو زوی خامخا متاثر وي ځکه چې پلار یې
خسته خبر
استاد یو د هغه د استاد شاولی په طرزونو کې توپیر شته کنه؟ د سندرې د بیان په انداز کې فرق شته کنه؟
یو کس وو چې زما یاد شو دغه دا خبره، اوس چې هغه ماته ویل چې دا خو حق خبره ده چې ته به د پلار بیا معنی د هغې په ځای هغه ځای نه شي نیولی هېڅکله، خو دا کې به زه دا ووایم چې ته کاپي یې د پلار دی، ته چې کله سندره وایې نو موږ داسې فکر کوو چې د پلار آواز دی، لږ لږ سره جوړېږي په دې چې زه خو متاثر یم هم دې خوښېده مې پلار ډېر زیات، او بل دا شي د هغې هنر مې ډېر زیات خوښ، نو زه چې کله طرز وایم کمپوز وایم یا سندره وایم نو د هغه رنګ پکې ښکاري.
تا مخکې هم د لارې خبره وکړه، ودې ویلي چې اکثره راته وایي چې تاسې د استاد شاولي کاپیې. پښتو ژبه رښتیا هم د استاد شاولي احسان هېڅکله نشي پوره کولی، پښتانه هم هغه احسان هېڅکله نشي پوره کولی. خو یوه مسله دا ده چې که چېرته موږ ووایو که ته د استاد شاولي کاپي اوسېږي، نو موږ خو اړتیا استاد شاولي ته لرله، استاد شاولي شته خدای دې ژوندی لري، او معمولا په موسیقۍ کې نو لارو ته اړتیا ده. ستاسې نوې لارې څه دي؟
زما نوې لارې خو ډېرې دي، او ډېر فکر هم پرې وهلی دی انشاءالله، او لا خو زه د هنر کما سټډي کړی دی یا مې میوزیک سټډي کړی دی، نو هغې وخت کې زه میډیا ته نه مروتی، اوس هم نه مروتی، دا اولینی آغاز دی زما چې کوم میډیا ته، نو دې نه بعد به انشاءالله زما لارې نوې نوې لارې دي، فکرونه مې وهلي دي، نوې نوې کلامونه دي، د بابا کلامونه دي، د خیبر افریدی دي، د خاطر افریدی دي، د ساحل افریدی دي، د ساحر افریدی دي، ملنګ جان بابا دی، زمونږ ډیر شاعران، ډیر ډیره لویه لاره پاتې ده ماته.
اوریدونکي به اوس ستاسو د زمزمې په تمه وي، څه غواړي؟
ما یو د حمزه بابا یو نوی کلام ریکارډ کړی دی، او هغه به زمزمه کوم داسته.
لغونده خوبا ورتا دیر بدرتا نوائم لغونده خوبا ورتا دیر بدرتا نوائم دیر سمی پجڑا کی دی لوگ بدرتا ووائم دیر سمی پجڑا کی دی لوگ بدرتا ووائم لوگوں دے خوبا عورت دیر بدرتا نوائم
دائیو لیوے کلام بھی انشاءاللہ
انسانی ژوند بیلابیل شیبی خوندی کوي او د دې لپاره چې د ژوندانه طرز پیښو او ننګونو پاړه په هنري ژبه پوه شو کیسه لیکو او یا هم کیسه وایو هم د ارزښت چې لنډ کیسه او یا هم د کیسیز ژانرونو نور چوکاټونه په نړۍ کې ډیر مشهور دي د زرپانې په نننې پاڼه کې مو لنډ کیسه په وینو سور په سر له انتخاب کړه دا کیسه زموږ همکار وګمه جبار خیل وړاندې کوي
زرپانه پوینو سور پسرلے ماشومانو په باغ کې لوبې کولې کله به د خندا غږ پورته شو او کله به د ژړا غانو کله کله خو به یې د منځه د وا ادې غږونه هم را پورته شول سور سری ادې د پالکو په پاکولو بوخته وه بیخي د هغوی په چغو غوږ نه ډپاوه له څو شیبو وروسته یو ځل بیا د ژړا غږ را پورته شو ادی هله چې ټوله یې په وینو سره کړم ادی چې د وینې لفظ واورېده رنګ یې وتښتید ټوله ورپیده بیا هغه پخوانی وختونه وریاد شول بیا یې په سر کې د چورلکو آوازونو انګازې وکړې راپورته شوه ولې د باغ له کونج نه نبیله را روانه وه په سر یې دواړه لاسونه ایښي وو وینو یې په تندې لارې کړې وې وایې ادی دې درنه جار شي دا چا دا حمید ولی ولی په دې څه بلا راښکته شوی وه نبیلې بې واره چغې وهلې دې سور بزوړک را باندې د لرګي ګزار وکړ نو ولې ادې هسې دروغ وایي ما ورته وویل چې ګلان مشکوه او دې راشکول د لاسه مې لرګی خطا شو او د دې سر پرې ولګېد ته وار وکړه سور بزوړکه پلار خو به دې راشي کنه سور سری ادې ژر له خپلې ملانه سور دسمال را خلاص کړ او د نبیلې سر یې پرې کلک وتاړه غرمه شوه په باغ کې نری نری هوا ټولې ونې یو بل سره په خبرو راوستې وې بلبلانو هم د ګلابو له مخونو مچې اخیستې هلته په کټ کې سور ساری ادې او نبیله یو ځای پرتې وې د کټ لاندې د اوبو سور منګوټی ایښې وو په ویالې کې نری نری اوبه روانې وې بیز بیزکیو ترې ګیر چاپېره اتمونه اچولي وو کله به په اوبو ورغوټه شوې او کله به د ویالې د غاړې په نرمو او سرو وښو کېناستې په ټول باغ یوه عطرینا وږمه خوره وه د باغ په بل سر کې د انګورو تاک د څپرې لاندې د زړې درې د پاسه ماشومان پراته وو چا مخ یوې خواته اړولی وو او چا بلې خواته داسې ښکارېده لکه چې د یو بل نه مرور وي وړوکی واسې د خپل ماشومتوب په خواږه خوب پروت وو کله به یې مچ په یوه خیرن اننګې کېناست او کله په بل آن کله کله خو به یې د پوزو په سورو کې هم ورننوت پاس په انګورو تاک کې د کشمشي انګورو غونچو هم تالی وهلې ګرچاپېره ترې د سرو غنبسو بنګار وو د صبر د ونو په څوکو کې توتیانو هم نغمې ویلې ټوله فضا رنګینه وه هرې خوا د پسرلي مستو وږمو خپلې وزرې خورې کړې وې د مرغانو او بلبلانو مستو مستو آوازونو ټول باغ په سر اخیسته و. د باغ دروازه په ډیر زور سره را خلاص شوه. سرسری ادې د دروازې له درس سره په کټ کې نیغه کېناسته. کلمه یې درسته کړه. دروازې ته یې پام شو. یو ځلی بیا تیر وختونه مخې ته ور ودرېد. تورې اوږدې او وحشتناکې څڼې، اوږده کالي، تورې اوږدې اوږدې موزې، په اوږه ماشیندارې او راکټونه په یوه شیبه کې یې له سترګو تیر را تیر شول. سور سری ادې حق حیرانه د دروازې خواته ګوري او نه پوهیږي چې څه وکړي. لکه د بوت په څیر ناسته وه. نه یې له خولې څه ویستلی شول او نه یې څه د لاسه کیدل. بیخي بې دمې شوه. ټول روحیات یې بایللي وو. بیا ورته هغه څه رامخ کې شوي وو چې دې نه غوښتل را یادې کړي. لس پنځلس دقیقې به لا نه وې تېرې چې حالات کټمټ د پخوا په شان شول. لاندې مخ پټې د اوږدو څون خاوندان په اوږو ماشیندارې او بره په هوا کې بنګنې چورلکې. له څو شېبو پس د باغ حالت بدل شو. هغه باغ چې لږ مخکې پکې د مرغانو نغمې اورېدل کېدې، هغه باغ چې بلبلانو له ډېرې خوښۍ نه پکې له ګلانو مچکې اخیستې، اوس په صورته نور بدل شو. د باغ ټولې ونې په بل مخ پرتې وې. څو ځایه ژورې ژورې کندې جوړې شوې وې. په ویالې کې د توتیانو ورانې ځالې روانې وې. له ویالې سره په خوا کې نبیله بې پښو پرته وه. سور سری ادې هم خپل دواړه لاسونه په ټټر ایښي وو او ستوني ستاخ پرته وه. وړوکی واسې هم د ګلانو د رژېدلو پاڼو په منځ کې په ابدي خوب اوده وو. خو بس ها چې سره وو خو بس شنه وو. خو چې شنه شو داسې سره شو چې سره یې ځان پورې حیران کړل.
د ادب جام په نننۍ برخه کې به د لیکوال او څېړونکي ملا عبدالباقی کاکړ د ژوندانه احوال بیان کړو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
ملا عبدالباقی کاکړ افغان. ملا عبدالباقی کاکړ افغان د 1200 هجری قمری څخه وروسته د کندهار په خار کې زیږیدلای او په 1440 هجری قمری کې له دې دنیا څخه کوچېدلای. عبدالباقی کاکړ د خپل وخت یو پوه عالم او صوفي سړی و. د به همیشه د دینی احکام تبلیغ کاوه او د دې مقصد لپاره په 1240 هجری قمری په شاوخوا کې په پښتو ژبه اوګه مسنوی د تهذیب الواجبات فل تخریب العادات په نوم یو کتاب لیکلی چې شپږ سوه بیتونه لري. د دې کتاب زیاته برخه د سراج الاخبار د 1260 هجری قمری کال د میزان د 15 په ګڼه او همدارنګ د دې کال څخه وروسته په نورو ګڼو کې هم خپره شوې ده. ملا عبدالباقی کاکړ افغان دغه کتاب د امیر عبدالرحمن په اثر کې شروع کړ او سراج امیر حبیب الله په نامه ختم کړی دی. نوموړي تر مصر، حجاز او کلکتې پورې پلی سفرونه کړي دي. د هند مشهور عالم، مفسر او سیاسي لارښود مولانا ابوالکلام آزاد خپل ترجمان القرآن تفسیر د افغان په مجهول نوم اهدا کړی دی، ځکه چې د عالم د قرآن د تفسیر د ځینو پښتنو لپاره تر کلکتې پورې پلی تللی و. د یوه یاد شاعر په توګه د ده د اشعارو زیاتره مفکوره دینی او اخلاقي ده، خو ځینې تاریخي، انتقادي، اجتماعي، اقتصادي، ملي او هیومانیستي حالت هم پکې شته. د ملا عبدالباقی کاکړ افغان زړه له ملي او مذهبي دردونو څخه ډک دی، چې دغه خبره د ده په دغه دوو بیتونو کې ښه محسوسولی شو او د خبرونې دا برخه هم په همدې بیتونو پای ته رسوو. دی وایي: ټوپک خاص باب د دین دی، خوار سړی له تبر زین دی. ټوپک خاص باب د دین دی، خوار سړی له تبر زین دی. پڅه توره دې تیر کړه، پڅه توره دې تیر کړه، که دې رب ته تندی سپین دی.
شاعر د زمان تیری روانی او راتلونکو صحنی په هنري انداز بیانوي. کله نا کله دا هنر سرحدونه مات کړي او د ټول انسانیت لپاره شي، او کله هم د یوې ځانګړي سیمې او یا ژبې لپاره. په ورېښمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن سپر کې تال لیکل شوی نظم رانغښته ملتیا مو وکړي. ورېښمین
خیال
پدی خاور کی مین یو گنہگار دے، پدی خاور کی مین یو گنہگار دے، حل تمین پس پہ چلو کان تھلی، دل تلاہم مینان پکان ولی، حل تلاہم یو مین دویم بادشاہ دے، دل تو اسم معشوقہ پر دو کی پٹا، حل تو اسم د مین پخوا کی اوسی، دل تمین تپس پک قتل کی یہ، حل تمین دا لہر مقام الوڑا، دل تو اسم د دیدن پارمان مڑ دی، حل تو اسم د یو بل سترگو کی اورک دی، دل تو اسم د دیدن په ارمان مړ دی، هل تو اسم د یو بل سترګو کې ورک دی، دل تو اسم جړاګانې پټې کیږي، هل ته هیڅ قاموس کې نوم د جړا نشته، دل تو اسم ارزوګانې وژل کیږي، هل ته مینا ده او مینا پالل کیږي. دل ته هر قدم د شک پر بنیاد سپور دی، هل ته مینا کې ګمان په یقین اوړي، دل تلا هم سرنوشت بل پلاس وی، حل ته ژوند د هر چا خپل اراده، د دل تل لري دی یوسف لخپل یعقوب، حل ته زار وی معشوقان لخپل محبوبه، دل ته وسم جړاګانی غلی کی، حل ته ژوند په خنداګان کی تیری کی، د شلمی پیړی ډیر کلونه تیر شول، د شلمی پیړی ډیر کلونه تیر شول، ی وشتمه په تیزی سره روانه، خو د ورور له خپل ورور سره دوران، زه جدا یم لتا او تل مان وای، څه وشول دا څه کیږي جانانه، ته خفه زه خفه یم لتانه، یم لری زه لتا او تل مان، د شلم پیړی ډیر کلونه تیر شول، ی وشتمه په تیزی سره روانه، خو د ورور له خپل ورور سره دوران، زه جدا یم لتا او ته لمان وای، څه وشول دا څه کیږي جانانه، ته خفه زه خفه یم لتانه، یم لری زه لتا او ته لمان، دلته هر یو سړی غلی، دلته هر یو سړی غلی، هلته هر سړی ګویا دی، دلته اور راښکته شوی، هلته ژوند مینه څاڅي، دلته مینه شک کې ورکه، هلته مینه ده بس مینه، خدای دانو څنګه ویشو، خدای دانو څنګه ویشو، چې زه اور باندې سوځېږم او غره پورې خان دی، خدای دانو څنګه ژوند شو، چې زه مړ یم خو ژوندی یم، خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشی ده، خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشی ده، خدای دانو څنګه یار دی چې په شکل دا غیار دی، خدای دانو څه دنیا شو چې یوازې پکې اوسم، خدای دانو څنګه زړه دی چې دی ډک له تور نفرت، خدای دا څنګه محبت دی چې په شک کې بنا دی، خدای دا څنګه محبت دی چې پر شک باندې بنا دی، خدای دا نو څه نظر دی چې د هر چا خوا ته اوړي او یو کس ورزنی ورک دی، خدای دا څنګه انسان دی چې په خپلو کې یو بل خوري، خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی، خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی، خدای دا څنګه عزت دی چې د بل بې عزتی ده، خدای دا څنګه تعلیم دی، خدای دا څنګه رڼا ده، خدای دا څنګه نظام دی، خدای دا څنګه تعلیم دی، خدای دا څنګه رڼا ده، خدای دا څنګه نظام دی چې له سره ګډوډي ده، خدای څنګه، خدای څنګه، خدای څنګه، خدای زار دی له خدای شم، خدای زار دی له خدای شم، خدای زار دی له لوی شم، خدای زر شاه، خدای زر شاه، خدای زر شاه، په یو کون او په کون دی موږ لوی شر خلاص کړه، دا کوچنی دنیا کړه ورانه، چې دا دل ته حل تو رکش
فکر د آزاد د مخ نه جوړ کا مودي وشوي دارش نه تماشا کوي د فرش يا خدایا 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 د وطن مي د خدایا د مخ نه جوړ کا يا سيال خي وګراو يا جانانا مصورا
ستاسو رایا ستاسو حق
اخوان دی اورونه به ان شاء الله رحمان خپل رئیس جمهور ټکی
رای ورکو زمنګ د ټولو حق دې موږ باید رای ورکو
د تلې د شپږمې نیټې د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ګام په ګام لتا سو سره